ازادي راديو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست قدر منوریدونکو دا یو ساده خبرونه تر ډیره د ازادي راديوي مجلې پروګرام ته ځانګړې ده. لنډه خبري برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. ویلې دي چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مشه دی ولسمشر په توګه دنده پیل کړه. افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکي حمله چې 14 امریکایي سرتیری او 170 زیات افغانان ووژل او پړای د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله یو تراژیدي وبلله. انتقاد کوونکي د بایدن اداره تورنوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ له کبله پخوانی حکومت رنګ شو او طالبان بیا واکمن شول او دا هیواد بیا له ناوړه حالت سره مخامخ شو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحه په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې لپاره له پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیه وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو د اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوري پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیه له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لیه په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدلې شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم طالبان باید تایید کړي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو یو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې باید ګډون وکړي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پر نو ویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 اوښتی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرائیل اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرائیل د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیل د پاولس په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وشتل شوي دي. او قطر په هغه فهرست کې دوهم اسلامي هیواد شو چې وګړي کولای شي له ویزې پرته متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې قطر د امریکا لپاره یو استثنایي شریک دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیرو څو کلونو کې پیاوړي شوې دي. قطر چې په غزه کې د اوربند لپاره په خبرو کې مهمه ونډه درلوده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې او وروسته د امریکا اصلي شریکو د نړۍ 24م هیواد شو چې په دې فهرست کې ځای ورکړل شوی دی. اکثر هیوادونه چې وګړي متحدو ایالاتونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي په اروپا او آسیا کې د واشنگټن پخوانی متحدان دي، خو د جنوب ختیځ آسیا کوچنی هیواد برونای چې چې ډیرای وګړي مسلمانان دي له قطر مخکې په دې لیست کې وو. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، سرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لمړی لانډه خبري برخه وړاندې کیږي.
در دې شیبي
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د هم د دې برخه لومړی مطلب. په افغانستان کې د طالبانو لوري پر خځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی ویلي دی چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې خزو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بلاوی ویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د خزو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه‌شنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان خزو د وضعیت په اړه د دوشنبه د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان خزو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې لډیرو نورو زړورو افغان میرمنو واوریدل او زیاته کړه استرالیا د دې ترڅنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینی بولیا او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی چې د دې غونډې یو ګډونوال و د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغان فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاټ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مندیم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې ترڅنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دو اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
هیلم دا چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په آزاد ډول وګرځي خبرې وکړي دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یو برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او دا د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشاره سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبی کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانو د استازو په ګډون د دوحې د درېمې غونډې مشري کوله دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کیږي. خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حذف کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سره باندې درې کلن واکمنې کې نجونې لشپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د استازو یو ډله غواړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز شبکې تیره ورځ په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که زه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندیدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي دی ویني به لایحه د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به له افغانستان سره نغدي مرستې بندي سي. فاکس نیوز د دوشنبه په ورځ د جمهوری غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پریچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه وانخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی. خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعال میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ واکمنې دوته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغانه فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي رادیو ته وویل
این خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سویست
دا په ډیره ګټوره تمام شي ځکه بشري مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغه مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیکا او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونرسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اساس میاست کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه اندېښنه مطرح کړې وه. خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو اداوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالی مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندې دوه کبله ل جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو شمیر مسافرو له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر دې لارې تګ را تګ لستونزو ډکوبل.
د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې په برخه کې د کار په څوالی او د بارونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندیدلو بارونکو شرکتونه موټر شلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندیدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي لامل بارونکو موټر چلوونکي د مالونو په لیکدولو کې لستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانه ته ده سالن ټکا ور کړل دا بدله لارې سمونه ده جوړ کړل او ډېر سنځه اوس ترانسپورټ ته جوړ کړل چې کوم مال په ورځ پدوي کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغله بدله لار باندې تقریبا په 20 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړل د تجارانو شان ډېر ما کیږي او ډېر سامانونه زنجیږي.
بلخوا د بارونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی بر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د دې ستونزو لامل موټر ډېر خرابي یا وارث پیدا کوي. شی بر لارې ډېر خراب ده پر وخت مالونه نه رسیدي.
د مسافر وړونکو موټر چلوونکي عبدالمتین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټر مسافر بری فعلا د روی سالنګ کې
بارون کو موټر چې د سالنګ لارې تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيري غني ګولایانی چخلاسيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پرسیدو کین لاس تخته کیږي د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدی ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هموایی
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم
و موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو. دا لارې اوس ډېر جنجالي شوی د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس لازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د جمیله را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیرغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخ بندي برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د جمیل رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیز ولایتونو له کابل او ختیز له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندیدل د سوداګریزو توکو په لیک درالیکت کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پایل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې د سالنګ تونل د لومړی برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی وو. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړای دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره پترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. نوریاس نوری او د موضوع نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سیشن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سي یوه جګړه د هیچا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن ویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نشي. د بایدن لدې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړ چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولی په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. خاغلی پزشکان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د هیواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې په هیګري د خطر زیاتوي چې سیمه په یو پراخه جګړه کې ښکېل شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم مهاجرت او د غربت دیار پر شیر تاخیس کوي وړاندې به په خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ په لندن کې لمی شاعر نظیف تکل سره شخیدلې هم
دلته دا دوه دستور د نشر خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه غیز پرېږدي چې تا مجبورې یو څه ورته ویلې کې
په دې خبرونه کې د شیر د یو کتاب پاڼې اړو.
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده د دینم په چان به ورته ووایي په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي او نوې شاعري هم پکې
شعرونه لرو.
راځي چې یو شو سره شرق ل غرب سره غرب ل شرق سره راځي چې مینه وکړو
زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلف نه دي زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو.
سندرخاړي لطیف رڼا وفات شوه. دا غوی د هنر پاړه بواوري
ډېر سوريلا आवाज درلودي او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوی و.
په پاکستان کې مو د کډوالو افغان هنرمندانو لښوند او حال هم خبرو.
یا ډېر مې یادې کې دا سړخار یا جلال آباد
کټوالی په ادبیاتو په ځانګړي ډول په شعر باندې شوبره خیس کوي. کرکتون کې پدې اندي چې شاعران د ټولنې د احساساتو او تجربو د بیان اتلان دي. کله چې دوی خپل ټولنې بیلیږي یوازې توپ پرې غلبه کوي او دا احساس شعر ته انتقالیش. عرب شاعر محمود درویش چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په جلا وطن کې ژوند کاوه دا یوازې توپ داس راخلی چې حتی هغه په خیال او تصور کې شته معشوق هم پکې نه ویني او ځان تری هریش دی وای لکه ته چې کله نوی ته هریش لکه مړ شوی مرغی ته هریش ته متروکه کلیسا لکه مینا دلاروی لکه په واور کې ګل ته هریش زپلار هل ته مخ کی تر ما مخ کی پلون تللی نظرونه زما نظر نیولی هل ته چوک دی. دا شعر وشته او محمود درویش پکې ځان هم یادوي چې ته هم هېرې شي. د نقیدانو په باور د هویت لټون مهاجر شاعر مجبور کوي چې د لاسټللې ارزښتونو په اړه فکر وکړي. د مخ ته د کورنۍ ماشومان په پردي محیط کې ستري شي او د ورته ګوري چې هغه په بل شه بشخي شي نور کلتوري ارزښتونه ورته ارزښتمن کیږي. کدی هر څومره هڅه وکړي بیا هم د بل چا پریاله غیزي ورستر بلې زیاتی شي او دغه احساس بیا د شاعر په شعر کې د خپل دودونو او رواجونو د ستاین په شکل سره راپورته کوي. شاعر نظیف تکل له 2018 کال راهیسې په لندن کې ژوند کوي. د دوی څلور شعر ټولګې چاپ شوې دي او پاڼې مړې شوې شبنم پر پاڼه پاڼې د لونګو او راڅڅې د لې چوپتیا له هیواد بیلی دل د خپل خپلوانو او دوستانو پرې شودل او په نوی چاپیریال کې نوی ژوند ته مخه کول د دې سبب کیږي چې شاعرانه تجربه غمجن شي، یعنی د یوازیتوب او بیلتون احساسات باندې غلبه وکړي. له تکل صاحب څخه به واورو چې دغه اړخ تر پخوا د دوی په شعر کې زیات شوی دی که نه دی.
په نوي محیط کې سړی دغسې بلدیت هغه پردي هېواد د خلکو سره نشي پیدا کولی او خپل همزولي ملګري دوستان د سړي نه په یو وطن کې پاتې کېږي. دا په طبیعي توګه د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو اغېز پرېږدي.
مهاجرت په ورته وخت کې ممکن شاعر مجبوره کې چې په هویت او ارزښتونو پسې وګرځي، لشتہ کلتور سره یو ډول ټکر هم وی، یعنی دغه کلتوري ټکر ستاسو په شعر کې شته؟
تر ډیره ما دا ټکر حتمن وی، خو دا شخص ورته نیم متوجه شوی، خو یو شی چې ډیر محسوسی کی هغه همدغه پردیتوب دی چې دلته دا کلچر یا دا دود دستور دی خلک دا نشي را خپلولې او خپل دی په ذهن باندې هغه اغیز پرېږدي چې تا مجبوری یې اوس ورته ویلي کې
تکلڅه بلې خواته نوې چاپیریال شاعر لنوي مشاهدات سره مخامخوي. په دې حساب ممکن د کډوال په شعر کې نوې موضوعات هم زیات شي او د نوې چاپیریال
طبي خبره ده. دا به هي زمونږ در سره نوې چاپیریال کې څومره چې شاعر د نوې طبيعت سره مخامخ کیږي طبي خبره ده. دلته غرونه دي، پاروپا کې دا نشته دي، دا شاین ټول دلته پرېمانه دي، بارانونه دي، دا د انسان په او مخصوصا د شاعر په پنځونو باندې اغېز پرېږدي. د کېت ز شک نه ګڼم او په عین حال کې د نویو تجربو سره بلدیږي، د اروپایي تجربې را خپلوي.
تاسو باران ته اشاره وکړه، مثلا هغه شاعران چې په افغانستان کې ژوند کوي تقریبا د ټولو په شعرونو کې باران هغه ده یو مثبت اړخ لري، لیکن د لندن له بارانو خلک ډېر شکایت کوي. څنګه ستاسو په شعر کې دغه شکایت ځای شوی ده او کنه هغه پخوانی نسالجا ده چې بیا هم د باران ستاینه کوي په شعر کې؟
دا دقیق خبره ده چې ډېر شي سړی په تکلیف کې وي، دلته به خامخا د باران شکایت ځکه کې چې تکلیف کېږي ورسره. اول ته خو باران نشته دی په چې په میاشت کې یا دوه میاشتو کې، حتی کله کله په شپږ اوو میاشتو کې ودل باران کېږي. نو دا هلته د یو نعمت په سترګه خلک ګوري او دلته بیا د یو داسې شی ده چې سړی واقعا ورسره په تکلیف کېږي، دې کې شک نشته دی. او خامخا بیا اغېز پرې کېږي زما په شعر باندې، بیا باور لرم چې زه په ځای به یادونه شوي په دې کې.
د کډوالۍ د ژوند منفی اړخ ممکن دا وي چې په ژبې باندې تاثیرات پرې وسي، که څه هم په لندن او یا د اروپا په ځینو نورو خصوصا په غربي اروپایي هیوادونو کې افغانان سره یو ځای ژوند کوي، لیکن بیا هم ژبه یو ډول متاثره کیږي. تاسو چا ویلي دي چې ستاسو د شعر ژبه اغیزمنه شوې ده له نوي محیط سره؟
د ځوانانو لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. د ځوانانو په ژبه کې خامخا انګریزی یا اروپایی د اروپایی ژبو کلمات ور زیاتیږي، مخصوصا هغه کلمات چې په پښتو کې یا ځوان ورنه هم شوی یا یې نه دی لوستي او یا نشته. حتی ځینې داسې کلمې یا نمونه دي چې موږ یې دلته په انګریزی کې یا په اروپایي نورو ژبو کې د ځینو حشرو لپاره، حتی لرو د ځینو ګلانو بوټو د دې لپاره لرو پښتو کې دغه نمونه یا موږ سره موږ نه مخامخ شوي، خامخا موږ هم لرو خو نه، یا به نه مخامخ شوي ورسره به ضرورت نه پېښ شوی سړی وسړی. خو ما چې ډېر لیدلی دي ځینو دوستانو چا تشبال تمخه کړی ده، کله کله په هغه نوم په لاتین نوم یا انګریزي نوم یې لیکلی چې دې ته پښتو موږ څه وایو. دا ډېر ځل په فیسبوک کې او په داسې هغو کې ورسره مخامخ شوی یم چې پښتو نوم یې پښتن دی، د دې په خاطر چې یا په پښتو کې نه دی ورسره مخامخ شوی، دا ژباړونکی یا دغه ستونزه ده چې نشته په پښتو کې او به مختلف خلکو جوابونه ورکړي ورته. نو په ځوانانو باندې خامخا دا اغېز پاتې کېږي دا د ژبې
په تکل څه په مشانو باندې. مثلا په کلیوال ژوند کې ډېر نمونه دي چې هغه بیا په پردي وطن کې څوک نه تکراروي، د مختلفو شانو نمونه وي، هغه شان هغه وسایل د استعمال وړ نه دي، لن غری رانیولې تر تناره پورې کنه او ډیر نور واړه واړه شین، لیکن په بل محیط کې بیا ځین شان نو سره ممکن څوک مخامخ شي. فرضاً په لندن کې د لپاپ سره څوک مخامخ شي، ل میټرو سره مخامخ شي، ل نوې ټکنالوژي سره مخامخ شي. د ټکنالوژي نوې نمونه د سپوخ دنیا په نورو ژبو کې هم همدغه انګلیسي نمونه څوک استعمالوي. څنګه لدغه اړخه کې ورته وګورئ، ساسو په شعر او په شاعري کې دغه سنبي کلمات ورننوتې دي، او هغه په خواني چې په شعرونو کې تکرارول هغه تری وتی دي او کنه؟
ها دا ځینی په ولوی لاس باندې مسړی کوي، د دې په چې لوستون کې بیا سره د دې په ټکنالوژي سره یا دغه ژوندانه سره چې شاعر په کې په دغه محیط کې ژوند کوي، ولوی لاس سره دا کار کوي چې معرفي کې مثلا د اورګاډی د ځمکې لاندې اورګاډی یا د شایان چې په افغانستان کې یا ورسره نه یو مخامخ شوی یا نشته، نو دا سره په دې خاطر هم کوي چې خپل لوستون کې چې په افغانستان کې د دې سره مخامخ کیږي او په یاد کې چې دا سی یو شی هم شته، دا ځینی وخت کې سره په خپل تبم کوي او ځینی وخت کې صادفي ډول هم تکراری په شعر کې په طبیعي توګه دا معنی مزه در سره وو.
که چیرته تاسو په خپل شعر باندې نقد وکړي، اتلس کاله مخکې چې تاسو په وطن کې وي او یا وطن ته نږدې تاسو ژوند کاوه او عمره افغاني موهیتو، حالته مو شعر څنګه وو وس څنګه ده؟
زه خپل شعر ته وس په بل سترګه ګورم، دی کې شک نشته حالته ما د شعر لومړنۍ تجربه وی لومړنۍ کومه وو چې سره څومره په عمر په لحاظ په خېږي دا څو سره خپل تجربه او پنځونی د کمال تر حاضر شي او دا چې ما شیر به څومره وی یا بنوي خو ما چې نور لوستې دي یا مې لیدلې دي چې څومره سره د عمر په لحاظ پخېږي په ما اندازې شیر هم پخېږي کمی کېږي او د ډیرو پام راولي. لومړني ګامونه طبیعي توګه د نیمګړتیا کې بيخي ډېری وي او به ورسته خو سره شاعر مخصوصا خپل کرکټون کې هغه خپل شعر ته په هغه سره ګوري چې باید دا ولیکي دا ونه لیکي کنه دا شاشته پکې و زه خپل شعر ته چې ورته ګورم دا هغه حالت نه اوس ډیر ښه دی.
د دې په خیدلو کلمه عامه د تاسو هم استعمال کړ کنه؟ په خیدل یو عادتا ممکن دغه اوس چې اوریدونکو تاسو خبري اوري ممکن ذهني واره واره دته واوري شي، یعنی ژبه په خښوي ده، د شعر موسیقي به تر شوي ده، آهنګ به تر شوي ده، لیکن دغه بل اړخ چې وګوري د په خیدلو د موضوع له پلوه تاسو شعر پرخ شوي
او دا دواړه شامل دي په دې موضوع کې. هم د موضوع په لوا شاعر چې څومره عمر زیاتیږي په ماغه اندازه شعري تجربه ورسره زیاتیږي. شعر کې زما په خپل شعر د پدې شی وسترګ ګورم چې شعر څومره چې موږ په د هیواد دننه ځینی کړی ورته په دې سترګ ګوري چې هغه یوازې د موضوعونو یا د نظم او وزن خبره کوي، خو زما لپاره شعر دغه یو شی نه دی چې یوازې دغه نظم او هغه یو مثال کزو هم وي په خانه مثال دی وي تر با لالا و یو مړی با دلا و دی چې هم نظم دی او هم وزن دی خو شعر نه دی. دلته د شعر خبرې نورې دي، شعر زما په عقیده تصاویر دي، د ذهن هغه برخه چې دا تصویرونه پکې پراته دي او چې راباسي دغه برخه باید فعال وي او دا په پخ عمر کې د سړي دغه ته پام کیږي چې باید څه ډول دا راوباسم. سمبولونه دي، کنایې دي، استعاري دي، دا شیان چې هغه په دغه سی عمر کې سره په خپل په کې زیا په زیا کوي چې دا باید دا خبره دا شی وکم چې تک سپینه خبره نه وي زما لپاره، یعنی شعر باید دا شی وي چې هغه لکتر لگا د یو لوستون کې یا د اوریدون کې پام دی تر واولي چې دا څه وي دا سره یو زل با، یعنی کته دا خبره ورته دا شی کې لکه دا چې وستا سره غږیږم دا د شعر ژبه نه ده، د شعر ژبه د دې سره باید فرق ولري.
په دې شک نشته چې د شعر ژبه په شعر کې ډیره مهمه ده، وای تر ټولو مختصره ژبه شعري ژبه ده چې په لږ څه ډیر څه څوک وای، اما په ورته وخت کې فکر هم د ناقدانو په باور باندې ډیر مهم دی چې په شعر کې ځای شوی وي. هغه د امریکایي شاعر رابرټ فراست وایي چې کله احساس او عاطفه فکر پیدا کی، فکر کلمات پیدا کړي، نو دا شعر شو. فکر نه کوم چې په افغان شعر کې د جنو شاعرانو له شعر فکر غورځېدلی.
بالکل همداسې ده. دا زه درته د ما خبرې هغه اصلي مطلب همدغه شی و چې فکر او تخیل دواړه هغه څه دي چې شعر د عادي ژبې نه بیلوي. دا باید په پام کې ونیول شي په شعر کې چې سړی دغسې خبرې ونه کړي چې لوچې پوچې خبرې وي او هغې ته دې کافي جوړې کړي، هغې ته دې وزن ورکړي یا دې نظم کړي منظمې کړي د دې خاطر باندې چې هغه نفر هغه سړی چې دغه د القابو د ورکولو صلاحیت په ځان کې ویني شاته نه ګوري چې څومره خلک دې سره مخالفت لري.
شاید علت دا وي چې د شعر ځینې چوکاټونه لکه غزل، لکه قصیده، لکه رباعي د عرب او افغانانو تر اخلي او په خواني عربي ژبه کې په هغه وخت کې یو نقد چې هغه یې وس خپل ردوي هغه وایي چې شعر مقفي موزون کلام دی. دوی خپل دا پسغر در ادبی دا معاصر عرب شاعران نو امغه تروسه پر لمور سره پات دی او نور کوم تغیرات په عربي شعر کې راغلي دي لایغوی خبر نه یو لیکن مقفی او موزون کلام موټینګ نیولې دی. همدا سینه ده
زه زم دې خبر ست دا سی ګورم چې شهم چې لا بخستی شعر البته ما مطلب د هغه نه دی دا برخنه دی چې شهم چې لا غوی نه خستی دی دا مو په هماغه شکل ساتلی دی ځان سره لکه دین نوم چې اخیستی دی او هماغه سم ساتلی دی. داسې دا موضوعات هم اخیستی دي همداسې هم ساتلی دی ځان سره په داسې حال کې چې پښتو ولسي ادب هېڅ دغې تابع نه دی، هېڅ دغسې نه دی. لنډۍ چې ورته ګوري ته لنډۍ وګوري ته سروکي وګوري ته کاکړۍ وګوري دا ټول بل ډول دي. یعنې دا هغه مقفه شعر اغېز قطن په دې چې د پښتو اصلي مال دی په دې باندې نشته. دلته شعر د قافی او د وزن تابع نه دی، دلته شعر د تصاویر تابع دی. ځکه یو لاندې زه مثال درکوم، وای بیا بناره کمیس ونه کم بیګا باران او جنان ټول ولید مست دلته د څه چې تک هغه خبر وو کی چې هغه لاندې کی دنه پرتا ده هغه خبره کته په اږي لاندې نه دا خبره بل ډول ده. بیگا باران او جانان ټول ولې د مدې ته کمیس می چلون لمدې کې تبان بدن پورې نکلی او هغه نور د شان لمدې کې وجود لري چې هغه په دغه شعر کې د مونږ چې عربو اخیسته په دغه کې قطر وجود نه لري او یا کوم وجود هم لري په دغه شکل نه ویل کیږي لکه څنګه چې پښتو اصل مال یا اصل ادب دی.
لنزیف تکل صاحب څخه مننه. اوس بل دوی څخه د دوی یو شعر وارو.
کولا پریچی سترګې ملي دلې تصویر هیر کړی پر روان باران د حافظې رګونه ومنځي. پریچی شپه په خپل کمیس بدل کړی او درنا ژني د زندیدلې سهار موسیقۍ ته اتن واچوي. پریچی داس سیوره ورو ورو د دې کړکې لمخې وبهيږي او نیکمرغي لکه واکم د ډوډۍ له هر جیبه سر راځي کړی. پریچی ریچ مخ دی د خپل لپې په اوبو کې ځانو ویني کولا دی د سترګو په پاکۍ ته شایل.
لایوی خبرتیا وروسته به هم د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. د انګلیسي ژبې مشهور شاعر کارل سنبرګ په 1908 کال کې مړ شوی دی. دی وايي شاعري هغه راغبرګ شوی ژغ دی چې سیوري ته وایي وناڅه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د اوبو سندرې په نوم شعر ټولګه تیرونه چاپ شوه. مخکې تر دې چې د دې کتاب د شاعر رحمت الله ریحان شعر در سره شریک کړم، د دې کتاب په باره کې بل دوی څه واورو چې څو مخه کتاب دی او څه ډول شعرونه پکې چاپ شوي دي.
په کتاب کې یو سلور دیرش مخه دي چې په دې کې غزل شته دی، نظمونه پکې که څه هم کم دي خو نظمونه پکې شته دی، او اکثره کار مې په غزل باندې کړی دی.
ریحان صاحب، د اوبو سندرې په کتاب کې مو د څومره وخت شاعري راغونډه کړې ده؟
دغه د شپږو وو کالو چې کومه شاعري ده، د دې نم په چان به ورته ووایي، په ساده اصطلاح چې د چان غزل هم راخیستې دي، او نوې شاعري هم پکې د زړو په پرتله یو څه زیاته ده. داسې شاعري پکې شته چې په سوشل میډیا کې مونږ نه ده نشر کړې، نو هغه شاعري هم پکې ده.
تاسو ویل چې دا شاعري مو راچنلې ده، لکه لرای څه شعر لیکي؟
او د شاعری به زه دا ووایم شیبر صاحب چې زما او د شعر اړیکه د ماشوموالي نه وه. زه ډېر ماشوم وم چې شعرونه به مې خوښېدل، خو هغه تعین وخت به یې زه ووایم چې تقریبا چې لس اته کاله به کېږي چې شعر لیکم، او ډېر وخت وشو چې شعر سره مې داسې پخه اړیکه شوې ده.
په خپلو شعرونو کې فکر کوي چې لبل شاعر اخیسمن یاست؟
او لو شاعر نه د متاثر کېدو به زه دا ووایم شیبر صاحب چې ټول ښه شاعران به یاد کړم، چې هر سړی ښه شعر لیکي، یا هم که هر یو ښه شعر عزت متاثر کېږم، او زما لپاره هر ښه شعر په هر شعر کې هر نوې خبره ما متاثر کوي، ما دې ته هڅوي چې زه شعر ولیکم. نو داسې معلوم شخصیت به ډېر دي، زه به څوک څوک یاد کړم، خو کوم مشران شاعران چې دي دا ټول زما لپاره آیډل به ورته ووایو چې دا آیډل غوندې دي.
له ریحان صاحب څخه په مننې چې یو شعر یې هم په ازادي راډیو مجلې لوراوله.
او دا یو شعر دی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته په ډېره مینه ډالۍ. چې ناراضي ځان به په نوې مشغله واړو، چې ناراضي ځان به په نوې مشغله واړو، خدای پوستکی بل جوړ پر هر بیا واړو، په اور نیولې وجود تګ سترګې چیرته وېسو، چې ته کرم نه کوې مخ په کومه خوا واړو، او زموږ ګلې خو څستا ګډې وډې زلفې نه دي، چې زړه مو تنګ شي ډلې ډلې پر شا واړو، او یو ځل را وخاندل هرې جفا تیر یو درته، خاورې به یا رستا په هرې ناروا واړو، چې لالۍ نه وي ادې نه وي نو جنت ته نه ځو، موږ لیونی نه یو چې کډې په بیدیا واړو.
د اوبو سندری د کتاب له شاعر رحمت الله ریحان څخه مننه. په خبرونه کې بیا هم تاسو ته شعر لرو. د پکتیا له مرکز ګردیز څخه عبدالکریم جبرائیل د شرق او غرب ته پونم شعر ازادي راډیو ته په واتس اپ کرا لیشل. له دوی مننه کوم. دا شعر له دوی څخه اور.
ز افلاطون نیما، ز سقراط نه ما، ز ارسطو نه ما، ز یو وړوکی شاعر دغه یو څو خبرې ټول دنیا ته کوم، راځي چې یو شو سره شرق ل غرب سره، غربا ل شرق سره، راځي چې سوله وکړو شرق ل غرب سره، غربا ل شرق سره، راځي چې یو شو سره شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، راځي چې مینه وکړو شرق الغرب سره، غرب الشرق سره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، کنه نو دغه جنگ فساد نه انډولی بنوره، دا ځمکه او دغه خاورینه کورا یو مخ لمنځه یوسه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. افغان سندرغاړې لطیفه رڼا د 20 کلونو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. دا د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت اصلي اوسیدونکې وه، خو د ژوند ډېره برخه یې په کندهار کې او وروستي کلونه یې د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر کړل. لطیفه رڼا د تیر اونۍ یکشنبې په ورځ په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د موسیقي استاد عبدالرحمن رحماني وی لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې وه چې د افغانستان په موسیقي کې ځانګړی ځای درلود. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
افغان سندرغاړې لطیفه رڼا د بلخ اوسیدونکې، خو د ژوند ډېره برخه د کډوالۍ پر مهال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې تیره سوې. هغې لومړی کابل ته کډه کړې او وروسته کندهار ته راغله، خو په وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې میشته وه او هلته یې خپل وروستی ژوند تیراوه چې د 20 کالو په عمر د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوه. د لطیفه رڼا مورنۍ ژبه دري و، خو یو شمیر مشهور سندرې په پښتو ژبه ویل دي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیر وای لطیفه رڼا د افغانستان یو له هغو خورجو بسندرغاړو څخه وچی د خپل وخت په موسیقي کې ځانګړي ځای درلود.
لطیفه رڼا واقعتاً یو تکړه او با استعداد هنرمند و. هغه وخت ډیر له سو 55 یعنی چې په کابل کې کومې مشهوري سندرغاړي وې لکه پرستوس و، افسانا سو، نایت سو. دغه رنګ لطیفه رڼا د هغه وخت یو پیژندل سوې هنرمند وه او ډېر کیسټونه په افغان میوزیک سنټر میوزیک کابل کې ثبت سوي دي.
ښاغلی ظهیر وایي لطیفه رڼا د کنداري هنرمندانو غلام رسول کوچک او بهادر سره هم ګډې سندرې ویلې دي.
کاظم شیدایي سره جوړه سندرې ویلې دي. دغه ټیم غلام رسول کوچک سره په افغان میوزیک جوړه کې سټ ویلې دي. دارنګ د کندهار شهید ځوان سندرغاړي بدر جان سره په سنټر میوزیک یو کې سټ ثبت کړی دی.
استاد عبدالرحمن رحمانی وایي لطیفه رڼا د یوې هنرمندې کورنۍ غړې و چې د افغانستان په اصله کلاسیک موسیقي کې ځانګړی ځای لري.
ډېر سوریله آواز درلودلې، یعنې د موسیقي د هنر په لحاظ باندې دا ډېره موافقه ښځه وه. ډېر سوریله آواز یې درلودې او بل دا و چې په هنري فامیل کې رالو سوې وه، په هنري جامعه کې یا په هنري فامیل کې رالو سوې وه. په همدې خاطر باندې هغه مجید تبله نواز یا تبله ژغون کې چون خراباتچی سړی و یا په اصطلاح دغه هنرمند و، نو په دغه لحاظ هغه وروزل. نو د دې آواز ډېر ښه آواز و او دا سندرې چې ویل دي ډېر په لوړ کیفې ویل دي.
ویل کېږي چې لطیفه رڼا لږ کلونه د موسیقي په هنر کې پاتې سوې. هغې تر واده کولو وروسته د خپلو کورنیو مسؤلیتونو له امله د موسیقي نړۍ پرېښوده، خو د هغې سندرې او هنري میراث به تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي.
شور خندور چی عجب شور، شور
په راپور کې مو واوریدل چې افغان سندرغاړي لطیف رڼا په کوټه کې د زړه د درېدو له امله وفات شو. د ډیورنډ کرښې پورې غاړه په خیبر پښتونخوا کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي وای په کډوالۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وای، د بیروزګاری ترڅنګ د ویزو نه تمدید، د کورونو لوړې کرایې او د ماشومانو ناڅرګند برخلیک ته اندېښمن دي. زما همکار اکرام الله اکرام په دې راپور کې په پېښور کې د یو شمېر دغو افغان سندرغاړو ژوند ته تم شوی.
زیړ مازیګر په پېښور کې دی بیا مو مخامه.
افغان سندرغاړی سید الله وفا شل کال وروسته یو وار بیا د غخار تکړوال شو. د دهغه سندرغاړو لړلې و چې په 2001 زیږدیس کال کې په خوره ننګرهار تستون شو. هغه مهال تازه په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شوی او د حمید کرزی په مشرۍ د جمهوری حکومت پراتګ پر موسیقي لګیدل ټول بندیزونه پای ته رسیدلی وو. وای هیڅ فکر نه کاوه چې نږدې 12 وروسته به یو اربیا په وطن طالبان حاکمیږي او په سندرو او موسیقي د بندیز لقبل باړ کیږي چې کډ په سر یو اربیا په تور خام واوړي.
خپل وطن مونږ ته ډیر سره غړه ډیر عزت مونږ ترا کو خپل وطن کې ډیر خوشاله وو او بیتا دا سوچ مونږ اس کلم نه کول چې مونږ به په خور تا کډوال کیږو به راتلو به سندرو جوړول ته به راتلو په دې سوچ نه چې
سید الله وفا وای له وطن لريواله سخت دی خو په خبرې ناروا د ضرورت وخت کې روا شي ما ل ډیر نه چاره نه یار تشا کړه
یا ډیر می یادې کې د سړخارا یا جلال بابا.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په سندرو او موسیقۍ باندې ځلانی شو چې ډېری افغان هنرمندان خپل وطن پرېږدي. دوی ډېری ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي چې اوس مهال د کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. سید الله وفا وایي
تونځه خډیرې زیات دې دلته په خبر کې ما وطن کې قسم ما غزاله دې کومونه زمون دلته راغلي ساده ستونزم شته دې د بچو تعلیمات نه محروم دي.
نو موږ د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په وطن کې د خلکو په خاطر کې سندري ویلې او الحمدلله خپل کورنۍ ته نفقه برابروله. دې چې 15 اولادونه لري وایي په وطن کې ژوند نسبتا خو پر دې وطن د میړو قدر کم وینه. په پیښور کې میشت بل افغان سندرغاړی او د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې په خوانې مشر رضوان منور هم د افغان سندرغاړو همدا ستونزې مهمه یادوي.
د بچو د مستقبل مسلې د تعلیمونو نشته دي ځکه په دوی سره کارتونه نشته دي په سرکاري سکولونو کې نه اخلي پرایویټ ته دوی وسنه کې یو څه تاسو ته وایم چې مبالغه نه نو د سلور درې سلور نشته په د هنرمندانو د موسیقي پروګرامونو نو چې دوی د اغیلار نه بچو ته یو سر وړګټي.
خغلی منور دا هم ویل چې پاکستان ته ډېرې تللو سندرغاړو یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لیدارې سره لویدیزو هیوادونو ته د وتلو کیسونه هم ثبت کړي خو تر دې دمه ښکارا پایله نه ده ورکړي. د اروپایي هیوادونو غوښتنه کوي چې له پاکستانه د افغان هنرمندانو په وتلو کې مرسته وکړي. نوموړي په خبره د غیر رسمي شمیرو لمخې په تیرو دریو کلونو کې لږ تر لږه شاوخوا 400 افغان هنرمندان پاکستان ته کډوال شوي. په پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي همت ګل افغان هم ازادي رادیو سره خبرو کې په یاد هیواد کې د افغان سندرغاړو د بیوزلۍ خبره وکړه.
الله گوا دے چې د گرمی لری د شپې نه لری کده شپې ولری د سار نه لری باټ شو د کور کرایانه قسم په الله چې زمنګ د فنکاران سوګ د دوه میاشتو قرضداري سوګ درې میاشتو چا باندې بیلونه شړ دی.
نو مبړې د افغان هنرمندانو د استوګنې د اسناد ستونزه هم مهمه یادوي. وایي کڅوم د پیښور ستري محکمې د افغان هنرمندانو سره د نرم چلند کولو امر کړی خو په خبرې بیا هم ځای پولیس تنګوي او د قانوني اسناد د نه لرلو لامل وخت په وخت هنرمندان زندانی کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. د 2022 کال په جون کې یو ځل د افغان سندرغاړو په ننګه چې د پاکستانی پولیسو لخوا زورول شوی او یو شمېر نیول شوی وو د مفکوره بنسټ د مشر حیات روغانی په مشرۍ ځایي فرهنګیانو سندریز لاریون هم کړی او ویلي وو چې دوی پاسپورتونه لري یونیچسیار او د هنري ټولنې ورته کارتونه هم جوړ کړي نو که ویزه نه لري باید ونه زورول شي. د طالبان حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي غږولو او اوریدلو کلک بندیز لګولې. طالبان ادعا کوي چې په اسلام کې د موسیقي غږول او اوریدل حرام دي. دا مهال د افغانستان پر رسنیو کې موسیقي نشته او په یو شمېر ولایتونو کې د سندرو لاوریدونکو سره د طالب وسلوالو د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکړل شوي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر اگست میاشتې په شلمه ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل په تیر کال کې د موسیقي 23,328 آلات تخریب او له منځه وړي. خو د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ بیا د طالب چارواکو دا څرګندونې غندلې وي او په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د هیواد د موسیقي په بډای میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ پر حق تیرې دي. دغه انسټیټیوټ ویلي وو چې موسیقي له پیړۍ ورایسي د افغاني ټولنې یو نه بیلیدونکي برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. له دې وړاندې د تیر میلادي کال د اپریل په 23مه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په افغان هنرمندانو اوسنۍ راغلي حالت غمیزه بللې وه. دغه شبکې له موسیقي لری زړونه د طبیعت په لور د افغان موسیقي غږونو تک په عنوان په راپور کې د افغان هنرمندانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې وه. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموشه یا چوپ هیواد بدل کړی. په پاکستان کې میشت افغان هنرمندان او سندرغاړي هم وایي چې په افغانستان کې د موسیقي نامعلوم برخلیک د افغان موسیقي پر ودې سویره غوړولې. دوی که څه هم د افغانستان د موسیقي راتلونکي ته اندېښمن دي، خو ناهیلي نه دي او د بدلون تمه لري.
یا مات دکل ما شمان دعا کمینا اے وطن پا خلق کل اخکاری چھ خلق نوی کند والی وی طول کورونا یا زمان پاتش وطنا یل کمر گئی پبوش پی در تما
لحمد راپور سره دا خبری مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی
سر بنا مینا